په خزینه کې ستاسو
مننه استاد. ډاکټر صاحب را بشو تاسو ته لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغیر ورکړل شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل، نو کولای شي چې پسه جوړ کړي، انسانان جوړ کړي. په امریکا کې نارینه حمله داره کړی وه، تجربه یې کړې وه چې ودرېږه چې نارینه هم عمله داره کېږي، یعنی هغه یې عمله داره کړې وه، بیا هغه عملیات شو، ښه ماشوم یې نړۍ ته راوړ. یعنی جندر سلیکشن اوس کېږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم، نو هر څه امکان لري.
او ډاکټر صاحب، په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي، که ماشوم ته د مور په ګېډه کې تغییر ورکړل شي، یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل، هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي، نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره، مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیغام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا. د ښځو په حق له مانا د خیر توصیه واورئ، د نیکی توصیه واورئ، او وروسته لمانځنه وایي چې الصلاة و ما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړي. په دې باندې باید انسان ویاړي، او هغه دوه رحمتونه چې الله دته په نصیب کړي دي، زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي، او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو مېلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشاله
یم. مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
څونه وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانیست. د پارلمان ته راغلي ځوانان د کوم یار له مخې غوره شوي، کوم کارونه به کوي، او که تاسې غواړئ په راتلونکو پړاوونو کې د ځوانانو پارلمان ته بریالي شئ، کومو ټکو ته باید پام وکړئ؟
زدکړې کړې وي په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري. دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لارې دغه
چې موږ څنګه کول شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو.
سلام، زه همایون هیواد یم، او د تاندې څنګه د خبرونه مو د ځوانانو پارلمان ته ځانګړي کړي. د ځوانانو پارلمان چې 122 غړي لري، 3% خزینه دی، او په شپږو میاشتو کې یو عمومي ناسته لري چې ټول غړي پکې برخه اخلي. خو د دې پارلمان غړي وایي هڅه کوي دا موده راکم کړي او په هرو 3 میاشتو کې یو عمومي ناسته ولري. په پارلماني چارو پوهېدل او په سیاسي ډګر کې ځوانانو ته ډېره ونډه ورکول د دې پارلمان د جوړېدو اساسي هدفونه ګڼل کېږي. جمهور رئیس غنی د دې پارلمان د پرانیستي پر مهال اوسنی ځوان نسل متحرک او د افغانستان د دردونو دوا کوونکی یو باله. هغه وویل ځوانان د راتلونکي رهبران دي، او دوی به دا ثابتوي چې افغانستان د خپل سریو هیواد نه دی. هغه وایي تاسې دلته نه یې راغلي چې صنفي اتحادیې تمثیل کړئ، تاسې راغلي یې چې ملت د ملت په کور کې تمثیل کړئ. دا د یو ژور فکر او درک له مخې ښیي چې افغانستان نور د دیکتاتورۍ او خپلسرۍ هیواد نه دی. که څه هم دغه پارلمان تر ډیره روزنیزه بڼه لري، خو د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی وایي د ځوانانو د پارلمان غړي به د زده کړو تر څنګ د خپلو سیمو ستونزې هم تر چارواکو رسوي.
یو آموزشی پارلمان دی، موږ غواړو ځوانان په دې باندې پوه شي چې پارلمان کې څه کیږي، طرز العمل څنګه دی، فیصلې څنګه کیږي، څنګه خپل موضوعات یو چاته شریکول کیږي. ځوانان ملي پالیسي پنځه بخشه لري، د همدغه بخشونو مربوطه وزیر صاحبان راځي، ځوانان ورته خپل پیشنهادات وایي، همداشان د پیشنهاداتو سره په څنګ کې یو نوی موډل چې دی ځوانان دوی لپاره طرحې هم لري. دغه ستونزه ده، دغه د حل لاره ده. په دا ډول باندې دوی خپل هغه ستونزې چې دوی په محلات کې لري دوی د سر شریکي او دوی د ته متوجه کوي چې باید دغه ستونزو ته لاسرسی وشي.
د ځوانانو لومړنی پارلمان په 1408 هجری شمسی کال کې جوړ شو چې یوازې د کابل ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. له لومړني پارلمان وروسته هم د افغانستان د مشرانو جرګې او ملګرو ملتونو په هڅو ځوانانو ته ورته روزنیز پارلمانونه جوړ شول، خو ښاغلی شریفي وایي اوسنی پارلمان د پخوانیو په څیر نه، بلکې په یوه نوې بڼه جوړ شوی.
د دې په طرحه باندې زیات کار شوی دی چې موږ څنګه کولی شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو، چې دا تقریبا د هغې پارلمانونو په تعقیب نه دا بالکل یو ماډل یو نوی طرحه ده.
سید رحمان نیازی چې په 1991 کال کې د ځوانانو د پارلمان غړی وو، اوسنی پارلمان د پخوانی پارلمان پر مختللی او نوې بڼه بولي. نوموړی د هغه وخت د پارلمان په اړه راته وایي.
د ځوانانو روزنیز پارلمان نږدې څلور یا څلور نیم کاله وړاندې د مشرانو جرګې له خوا نه جوړ شوی وو، او په دې کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه داسې ځوانان چې په مختلفو ولایتونو پورې تعلق درلوده هغوی ورته را انتخاب شوي وو. د دې پارلمان هدف دا و چې ځوانان د پارلمان له ورځنیو کړنو نه څنګه قانون تصویبیږي، چارواکي څنګه د خپلو مسؤلیتونو او فعالیتونو لپاره استجواب کیږي، استضاع کیږي، کاري کمیټې څنګه رامنځته کیږي. تقریبا ټولې ناستې ایجنډا یې هر څه د روزنیز شکل درلوده، او هر ورځ به په دې باندې بحث کېده. وروسته له څه مودې نه دا په میاشته کې درې ورځې په آخري اونۍ د میاشته کې دایرېده، او ځوانانو به هلته خپل کارونه مخته وړل.
د ځوانانو د پارلمان غړي وایي د عملی کار اراده لري او هیله من دي چې د نورو ځوانانو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي. د ځوانانو د پارلمان مشر هغه محمد قریشي وایي د دوی پارلمان به یوازې تمثیلي بڼه ونه لري، بلکې د خپلې دوه کلنې مودې په ترڅ کې به یو شمېر عملي کارونه هم وکړي.
د خپل کلو بانډو مشکلات به راوړي تر مرکز پورې، او بیا به د وزارتونو سره شریک وي. دوی وزارتونو ته خپل پروګرامونه ورکوي، طرحې به ورکوي، هغوی به تطبیقوي. نو دا پارلمان یوازې ښوونیز بڼه نه لري، بلکې دوی کولی سي عملي کار وکړي.
ډیرو ځوانانو بحث کړی وي چې د ځوانانو د اوسنی پارلمان غړي شي، خو د دوی له منځه یوازې 122 کسان په دې بریالي شوي چې د پارلمان غړیتوب ولري. د ځوانانو د کوم معیار له مخې دغه څوکۍ خپلې کړې دي؟ ښاغلی قریشي مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دې ته یو لړ شرایط ښودل شوي وو چې باید زده کړې کړې وي، په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري، فعال ځوان وي، په خپل ټولنه کې ښه نوم ولري، او همدارنګه له افغان ملي او والي حکومت سره په اراده کې جوړي چې دلته کار وکولی شي، هغوی ته طرحې ورکولی شي، او زده کړې په اړوند برخو کې کړې وي. د دغه امتحان څخه وروسته بیا دوی راتلله مرکز ته چې په ټولو کسانو کې بیا درې کسان په هر ولایت کې انتخابېدل چې دوه نارینه
هغه ځوانان چې پارلمان ته بریالي شوي دي د یوې کمیټې لخوا غوره شوي. لاهور لکنوال چې له خوست څخه د ځوانانو پارلمان ته بریالی شوی او اوس د دې پارلمان د روغتیا کمیټې مشر دی، هغه لار راښیي چې دی پرې د ځوانانو پارلمان ته را رسېدلی.
کله به چې غوښتل چې د ځوانانو پارلمان ته راشي، هغه یو پروسه درلوده چې یو 15 غوره کې فورم درلودو، هغه ورکول کېده. هغه فورم کې څلور پښتنې د ځوانانو په اړه هغه به د ځواب ولې هغه جلا نمرې درلودې، او همداشان د اړوند مدني ټولنې څخه چې کومې ټولنې څخه ته معرفي کېدې هغې ته طرف نه به رسمي مکتوب سره معرفي کېده، او بیا له هغې وروسته مخامخ انټرویو وه. که چا به ماسټري کړې وه هغې ته به د سم ځواب 9 نمرې ورکول کېدې، که چا به لیسانس درلودو هغې به 1 نمرې اخیستې، او که څوک به 14 پاس وو او 12 پاس به وو هغې به بیا 15 نمرې اخیستې. د هغې له قراره دغه پروسه داسې مخته یوړل شوه. چا چې ډېرو نمرې واخیستې په دواړو انټرویو کې، هم په لیکلي بڼه کوم فورم موږ خنه پورې کړی وو، او هم چې مخامخ انټرویو وه، هغه به انتخابېدل او مرکز سره معرفي شو.
یو شمیر ځوانان چې بریالي شوي نه دي د ځوانانو د پارلمان ټاکنې رڼې نه بولي. دوی وایي په ډېرو ولایتونو کې د چارواکو خپلوان د ځوانانو پارلمان ته غوره شوي. په ځینو ولایتونو کې بیا بریالي ځوانان له لیست څخه ایستل شوي او نور کسان غوره شوي دي. خو د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي بیا په ټاکنو کې فساد نه مني. هغه وایي هر څوک حق لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي او په خپل لیاقت ځان بریالی کړي.
هر څوک راغلی دا د ولایتي ادارې د خوا څخه انتخاب شوی دی. د قومندان زوی هم حق لري، د والي زوی هم حق لري. هغه د دې هیواد ځوان دی، دوی کولی شي ځان کاندید کړي. البته که په چا باندې شکایت موجود یا شکایت پرې شوی، موږ هغه شکایت څېړلی دی او په هغه اړوند باندې تصمیم نیول شوی. همداشان یو تعداد ټولنې وي چې د دوی د فعالیت ساحه یو ځای ولې دوی په بل ځای کې فعالیت کوي، یا یې په جواز باندې وخت تیر زیات تیر شوی، تر 15 کالو په زیات وخت تیر شوی. هغه کسان دي چې دوی معرفي شوي، دوی حذف شوي دي.
د ځوانانو پارلمان غړي وایي کچری حکومت ورسره مرسته وکړي نو لاسته راوړنې به ولري، خو که د حکومت پام ترې په بله شو او د دوی طرحو او غوښتنو ته یې ارزښت ورنه کړ نو خالي لاسونه به خپلو ولایتونو ته ستنېږي. د ځوانانو د پارلمان غړی لاهور لکنوال هم دا خبره کوي.
موږ خپل هڅه کوو، دولت ته مشورې ورکوو، طرحې ورکوو، چې موږ اجرایوي صلاحیت نه لرو چې موږ د اجرات وکړو، خو دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لاره یې دغه ده. او که دوی زموږ خبرې ومنلې، زموږ طرحې ومنلې، په هغې وخت کې بیا ټول په دې پوهېږي چې واقعیت چې د ځوانانو پارلمان لاسته راوړنې درلودې باید راتلونکي لپاره هم دوامداره شي دغه پروسه.
افغان ځوانان پارلمان ته پر راتګ سره د ولسواکۍ تمثیل کوي. دوی بدل ته دا زده کوي چې څنګه وکولی شي په راتلونکي کې د هیواد د ستونزو لپاره طرحې جوړې کړي او د خلکو استازیتوب وکړي. خو دا چې نورو کومو خبرو ته باید لومړیتوب ورکړي، سید رحمان نیازی راته وایي.
دا خو باید دوه برخې ولري. یوه برخه دا ده چې دوی د هیواد له قوانینو سره او د قوانینو د تصویب له پروسیجر سره آشنا کیږي، چې دا د هیواد د درېګونو قواوو د دولت د درېګونو قواوو نه یوه قوه ده او ځوانان آینده لري په کار ده له دې سره آشنایي ولري. یو دوهم خبره دا ده چې زموږ د ټولنې د 80% پورې ځوانان دي. دغه ځوانان باید خپل هغه ستونزې په خپلو مناطقو کې لري له اړوندو ادارو سره داسې توګه باندې انعکاس ورکړل سي او سره مطرح کړي چې وکولی سي د ځوانانو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دغه دواړه پروسې په نظر کې ونیسي اول سي زه فکر کوم چې د ځوانانو دغه روزنیز پارلمان هغه نتیجه چې باید پرې مرتب سي مرتب کېدلی سي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپلې بریا وروسته ژمنه کړې وه چې په خپل حکومت کې به ځوانانو ته ډېره ونډه ورکوي. که څه هم یو شمېر ځوانان په لوړو دولتي پوستونو مقرر شول، خو بیا هم ځوانان دا کچه د خپل قشر لپاره پوره نه بولي. دوی وایي ځوانان د کار اراده او انرژي لري او باید د خپلو وړتیاو پر اساس دولتي دندې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ: pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. زموږ پته ده facebook.com/tandecangې. تر بلې تاندې څانګې مو خوشاله غواړم. زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے تو تھندا بیو